دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زه شاهین بنیریم او تاسو ته په دغه خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه لرو. د دغه سره سره د هند او پاکستان په اړیکو په بنگلاديش کې د سپریم کورټ لخوا د جماعت اسلامي مشر ته د مرګ سزا په اړه هم تفصیلات درکو. خوړمبې د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نور مشرانو سره لیدکاته کړې. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوي پنجاب ته اړول شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسن اقبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کوم داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زمونږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زمونږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټې هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیګ نون ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومت یو شمیر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنو ته په وینا کې وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن پکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی. څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال 4 وسلوال نیولې دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبه را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا 10 تنې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 ټپي شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نومان حاتفي نن مشال رډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ افغان کډو ځواکونو د لیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او 4 یې ټپي کړي دي. حاتفي وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتیری ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوټ څرګند کړی چې د هایدروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوین های او د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره په ټلیفون کې کړی دی. سپین ماڼۍ نن ویلي چې دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلن ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری هم داسې د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 بځله بمباري سوې ده. د په وینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 45,000 بیرل تیل وته او اوس دا شمیره 24,000 ته راټیټه سوې ده. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامل سوې ده. دا لغ وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به لریاز مساخیل اوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستی کیږي او په 1.6 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیه 80 پیسې او 1.55 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه او 1.44 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیه 15 پیسې او په 38 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیه 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 208 اغستی کیږي او 215 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخې ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معاملې د مرکزی حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. د صوبې د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي
بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
په کراچۍ کې پولیس ادا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسله والے وجل دي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
او دا یو تازه راپور تر مخه په سواد کې د غیرت په نوم د خزو د وجل شرع لوړه شوه ده.
د خودکشی ډیر زیات کیسز راغلي د خواتینو او بل دجی د غی د غیرت په نوم چې کم قتلیان کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز متسکه لمر خطر راغلي.
په د سیمه او نړۍ په اړه نور هم یو شمېر راپورونه تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګډمبې موضوع ته 13 ورځ د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبرت لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملې وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډه ته ځوابونه ورکړه. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معاملې د مرکزی حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
تو د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په خبر پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوی د 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د 46 ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي، مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔
مانند دا خبر ہم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي، دا بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ده، ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړې دي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انڈسٹریل زونز یا صنعتي خارګوټي به هم هلته جوړیږي۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا۔
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راتو خبرې وکړې، مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی، مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو۔
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
خوبیا د منصوبہ بندے اور پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی، مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دغشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چز مکنیا رابطی پورشی نو بیابا مغربی لار تا ہم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کومی چی پا مشرقی یا وستی لاروی۔ خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشې د خلیج منی دي، ځکه چې دوی موږ ته د سړک تر څنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، گیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي د اقتصادي راهداري په معاملې د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د نوموړي سره زمونږ همکار غلام غوث خبرې کړې دي. دا خبره
افسوس خبردار منګر صوبایي حکومت چې نو اس قسم دغه نه آن بورډ نه پاتې شوی او نه چې موږ سره مشوره شوی دا، نو په دې وجه باندې موږ سنوم دی او موږ په دې باندې ډی سیریس ریزرویشن دی.
سر چې تاسو د پارلماني کمیټې چې کوم د کارګر غوادر لاري د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشري کوي، تاسو څه د غړي خدشات دی؟
موږ صرف دا وو چې موږ چې کوم کوریډور دی او د کوم کوریډور چې کوم کمپوننٹس دا کې کمپوننٹس مطابق چې دا کور روډ موږ راځي، موږ دسه روډ نه راځي، موږ یو روډ راکې موږ دا کور روډ ده. اوس کوم چې ټول سکیم دي چې جوړ کړی نو دا پندای پر ټول سکیم راځي په پنجاب، پنجاب کې ټول سکیم دي چې کې پیکټ راځي دا ختمي یو روډ موږ راکې یو کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور کم کړی شي ویل مطلب سنگل روډ ده، او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه ده. موږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا وار په ډېر زیات متاثر شوی دا زموږ آلریډي چې زموږ د سګریډ د قرباني ورکړې زموږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو خدمو خلاصونه چې نو د تر خلکو اوچت کړو او د دې له باوجود چې په کال کې کم دا دغه را انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران د دې ډیولپمنت په کارو نو دا چې نو هغه ډیولپمنت تاسو نه کوي
لایه عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوي لکه
موږ اوس په دې ورسره چې دا مطلب سی سی شو دا کټ ته زموږ دغه کې موږ هر اکستریم ته ځو او زموږ راځو چې موږ اوس نور دا ټول پټول ایران غواړو.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري معاملې په دغه باندې د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ترمنځ اختلافات د چین پاکستان اقتصادي راهداري د شپږ 50.4 ارب ډالر پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ارب ډالر د توانایي یعنی بجلی، 15.9 ارب ډالر د سړک، 3.5 ارب ډالر د ریل پټلۍ او گوادر لپاره 0.5 ارب ډالر دی. د چین پاکستان اقتصادي راداره پانګه به چرته خرڅ کیږي د اسرار العالم مومن پراپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوی پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دی د دوی له سیمو تیر کړل شي. اکراموتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا 12 ارب ډالر خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغه پورې هغه سړک راوسته ده او هغه کې ریل هم شته، نو هغه سړک او ریل دی بوتل غواړي تر گوادر، نو گوادر نه اخوا بابا هغه لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. پدې کریډور با صنعتونه جوړیږي او صنعتي خارونه به جوړیږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دینو د هغې ته روزګار ملوي، یا به ورته دغه روزګار فواید ملاویږي، د زیات تجارت فایده به ورته ملاویږي، یو کروڑ خلک جوړیږي هغې. نو یو کروڑ مطلب دا دی چې که 15 کسان په کور باندې واچوو نو 15 کروڑ خلکو ته فایده رسي، او هغه به د غربت نه بره نه دي صرف، بلکې هغه به د مډل کلاس پرې نه وي. نو دا یو غټه فایده ده. دې فائدہ کې بلوچستان هم وایي، سند هم وایي، او خیبر پختونخوا هم وایي چې موږ ته زیات نه زیاته فائده وشي.
بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک، ریلوی لاین او انرژي لاین شامل دي. ظهور وایي دا د شپږ 50.5 ارب ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ارب ډالره د توانایي، 15.9 ارب ډالره د سړک، 3.5 ارب ډالره د ریل پټلۍ او گوادر بندرګاه لپاره 0.5 ارب ډالره ایښودل شوي دي. دا په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي، خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي. ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي.
دا شپک دغه دی، خو د دې ټولو نه زیات غټ لوکیشن چې دی نو د انرژي لپاره دی، بیا ورپسې روډ لپاره دی، بیا ریل دی، بیا ماس ترانزیت سره شته. ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په دې شپږو مدونو کې ده کنه، نو هغه د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیئر چې کوم دی، نو هغه 46 بلین راوند اباؤټ راځي. پاکستان هم دی سره زموږ ډومیسټک شیئر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی. د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی، او پسې دا غینه پس روډ ته 5.9 بلین دی، ریل دی 3.7 بلین دی، او ماس ترانزیت دی هغه پر 1.6 بلین دی، او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی، او دی فایبر اپټکس ته چې کوم دی سپورې لوکیشن هم صفر دی، او فردر
د پېښور یونیورسټۍ استاد زیاتوي که د گوادر کاشغر پروژه کامیاب شوه نو له دې به دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نورو هیوادونو ته هم ورکولی شي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپوه اکرام هوتی هم کوي او وایي د اقتصادي کوریډور نه به یوازې د پاکستان شاوخوا 15 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړی دي چې پکې د پولیس چارواکو په وینا د کل عدم تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وجل شوی دي. په یو بل کاروایي کې پولیسو 4 وسلوال هم نیولی دي چې په خار کې د بیلابیلو بریدونو پلان جوړاوه. په دغه اړه تفصیل محمد عمران راکړي.
د ملیر سیمه د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سورابګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسله وال وجلي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسله وال راجم شوی وو. هغه په خپله یو پولیس مقابله کې وجلې شوې څوک چې اغوا او نور یو شمېر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوې چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوې او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پی وهلې شو. د دې په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړی وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخ ته د خارپوش سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایۍ کړې چې پکې سلور مبینه وسله وال نیولې شوې. د دغه سیمې د پولیسو د تانې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران سلور کسان نیولې شوې کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړې شوې. د پولیسو سره مقابله شوې او سلور کسان نیولې شوې. دا مقابله د نرسرۍ سره نږدې سرویس روډ باندې شوې ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالو نه ډډه وکړه ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د سویلی وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دوړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړلې شوې پوله پرانستل شوه. سیلاب مسعود په دغه اړه نور حال راکوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپتې قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سې به داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دی پاکستان باید په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نوره دوه کاله وغځي. دا وخت په پاکستان کې خواهشا 15 لکه رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند تېری. په دغه اړه تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کال کوي که یو کال کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوال ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل
UNHCR دغه رنګ سه پروګرام نه لري
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د دوه نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
سمندر ته د لارې بندر لپاره به افغان لوري په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي د افغان چارواکو په وینا د دې لپاره تر ټولو غوره او لنډه لاره د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته له ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د یو لړ اسانتیاو ژمنې ترسره کړې په دغه اړه احمد شیبر راپور راکړي
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي د اجرایي رئیس مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپل د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل
عبدالله هلته وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بحر ته دا نشلولو تر ټولو لاندا او ارزان لاره د بنام ضرورت چې جر د غذای فعال ست تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دې ساحې څخه پرځان قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات تر راست
افغانستان چې تیر میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړي توپ تر لاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت کڅو کوړی په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیات څخه هم معافی ترلاسه کوي په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډیر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یو بدل لارې موندلې وي او هم ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي
د زرنج او جلارام ترمنځ لارې چې افغانستان له چابهار سره وسلوي جوړه شوې ده دا لارې د هند په مرسته پخه شوې ده عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو له هند او ایران سره د غونډې پاړه د اجرایي رئیس مرستیال وینداز د رادیو ته وویل چې کمیسون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنګ شپیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د رودونکو د بوروال کاکړنا د دې وخت خبرونه
پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادی لار په اړه اندیشنې بې ځای دی. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې د احسان اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ولیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل چې له دوشنبې راپه دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کوینهای او د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره پر ټلیفون کې کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي چې لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ.
مهم خبرونه واورېد اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د پاکستاني مطبوعاتو مهم ټکي وو.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملې اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوه ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکن مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کیدی شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ازو نړیوالو چارو د اوریدونکو پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو په خلووجي د مذاکراتو لړۍ ونه درې او دغه پرمخ بوزي. بلخو نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسكر وژل شوی او دوه نور جوبل دي. دغه تل د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسكر سره مرسته کوله. د دوړو لیکونو مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
پروجیکټ سنډیکیټ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 1 دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. له دغه نو وروسته بیا د هند د بهرنو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړ. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تیرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی و. خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و. بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کم لور ته لاړې شي د ګل ایاز په راپور کې و.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي. بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړخیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سیډنیزې ادارې سیډنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوی مت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپو طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه
کچری یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یای پتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلاري په دواړو هیوادونو منی نو په دې کې دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. کچری د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتې ورکول آسان شي. خو چری تاسی غیر ریاستی عناصر کاروي نو بیا زویر لرم چې دې سره به اړیکی ډیره زیاتی اغیزمنی شي.
کارپو تلت مسود وای که چاری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان دردوی چې پکې ویلی وو دغه کسان له پاکستان راغلی ول، نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوی ډیلی کې د سیمه ایزو چارو کارپو پراوین سوامی له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حق له زیاته کړه،
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل پښتونځو پوه دی. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، په خوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پراوین سوامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په مزار شریف کې د هندوستان په کونسلګری او د هندوستان پر پټان کوټ هوایي ډګر برید څه تړاو سره لري؟ په سغدریزو ډلو لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوال بندي سربیره د دغو ډلو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. آیا له دغې وروستو حملو سره دا څرګندیږي چې یادې سغدریزې ډلې د نویمې لسیزې په شان بیرته پیاوړې شوي دي؟ په دغه موضوع زموږ همکارې ملالۍ بشیر په فلوریډا کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. دا خبره وو
جنګیالي او سخت دریزه ډلې چې کوم دي هغه ته تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د دسې خلکو پشتیبانی کوي، هغې ته مرسته کومک ورکوي، آیا غوی دی کې رول لري او که نه لري؟ سره خبره کوم سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پورت اول چې هغې نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالن بل بل څوک نه شي کولی. نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کم دي د هغوی هغه د خبرو په طریقه باندې ریزولف شي، یا هغه اوس هم دا ټیررسټ ټیکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي، ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت د سر لښکر دی لیکي اوس هم تفاوت شته. مسلې هغې خپلو کې لري ښکاره خو بس کېدای شي جدا نه وي، خو د ځمکې حالات داسې دي چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کړی چې دا حکومت وغورځوي. د میاسر نواز شریف حکومت ابراهیم شریف دلته واشنگټن ډی سي ته راغلی او دلته یو ټینک ټینک سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغې دا وویل چې موږ ته دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي، نو خلق به کشمیر هیر کی او من بالکل دې ته تیار نه نیو چې کشمیر هیر. نو د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم څه دی؟ خدا دې چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج د سیاسي قوت چې هغه تر لاسه کړی دا د پاکستان پر ریسورسز چې کوم هغه یو لوی برخه ځانته پروپریټ کوي ځانته کیږي. که د کشمیر مثلا نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي د افغانستان سره مثلا نارمالایزیشن د پینځه لکه ریګولر فوج او پینځه لکه ایف سی او دا نور چې کوم سټینډینګ دی تقریبا یو ملیون ځواکونه د پاکستان دغه جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغې دا پټان کوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغې به ډېر زیات اونه کړي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
چې کوم خلک دی پاکستان کې هغه دومره زورور هم نه دي او ډېرو مسلو باندې هغوی کمپرومایزز هم کوي. ما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي
چې حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخه ونیسي. نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نیوکه نشي کولای. نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نور دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي پیسې ورکوي نور قسم سانکشنز ورکوي د دنیا کې د ګرځېدو ازادي ورکوي نو هغه ته دا سوال پورته کول پکار دی چې بھائی دا خلک راخلي پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړیږي خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي دا ولې
دا مشال ریډیو دا
اے پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصله وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د دغه راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورٹ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامی ګوند مشر دی درخواست رد کړي په نوموړي د قتل تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبرې جانس لیکي چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلی او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبرې جانس لیکي چې 22 نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامی ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبرې جانسلې کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبرې جان زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو کې لډیر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهره کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس پکار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران لیکوالان ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سندو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبرې جانس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10,00,000 کسان وژل شوي ول.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 22 کلو هرسا او لندو سپو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د نهې په ورځ په پېښور کې ناپېژندل شوي وسلوالو یو په یو نرخځې برید وکړو او هغه یې زخمي کړ. د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو اتحادیې او د بشري حقونو دفاع کوونکو غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو ته د تحفظ ورکړي شي. دوی وایي چې دوی ته په ټولنه کې ډېر سپک قتل کېږي او که دوی هسپتالونو ته علاج دم لاړ شي نو پوره پام ورته نه کېږي. په دغه اړه ملیحه میرزاده راپور راکړي.
په پېښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځې تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کېږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د نوم عدنانې دی ته وایي او د سوات اوسېدونکي دی. موږ فوري طور باندې لګېدلې دي هسپتال ته ورسېدو نو په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغوی موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو چې زموږ انکار وکړو. یو نیمه ګنټه پورې دته د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړلی شو نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل نه دوی ته نرسانې جوخت راتلې او هغوی چې کومه رویه وه نو هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولې چې دا کم پروټکشن او پروموشن آف هیومن رایټ اکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. په خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقونو هغې د سرکاري ادارو نه نن نه 2.5 میاشتې تېرې شوي دي چې 14 ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډیپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړل شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغوی د خواجه سراو په حقوق باندې حوالې سره دی ورکولو ته هیڅ کله هم تیار نه دی.
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو مشر فرزانه د حادثه په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوي
پهل پولیس هم دا قدم اوچت کو چې د هسپتال نه دن نه دی نه پرې خو د لکه جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دی نه ګوتې لګول بیا و یې تاسو رپورټ ول کې د علاج بکی چې مې رپورټ په دا کې دی ته پته چې دا چا وشته ده مخ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درچ هسپتال کې د خلکو رویې غدي دا چې موږ له هسپتال کې بیا لوړ تر کې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بدل یو نه لکه څه د دې وجه چې کم طرف ته غمون ګولن ټول هسپتال په خوا راتلو نو مزه
په پېښور کې یوه نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
پله پېښور کې اوسېږو موږ چې کوم فیلډ دی او کوم زمونږ طبقه ده کارانو هغه لکه موږ د پاره مخې له ډېر مسایل د پاره راځي کړم مین خبره په دې شو دوه میاشتې وشوې که نه چې ما یې په یار کړی لا زیات کېږي لکه هېڅ قانوني کاروایي هم نه کېږي. ډېره پاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړې هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمې یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زمونږ بچي لکه هغه ټایم سر موږ له خپلې خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حکومت لپاره څه کوي په دې حکله د بشري حکومت لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حکومت کار کول خو لا لري خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوسه پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لاس کې سره ما خبر ملاو چې ملګر سره اجلاس دی ول چې دا مخکې تیزو کارو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګیدا نیکسټ اجلاس چې غواړو نو بډې باندې موږ هیومن رائټس څومره دې به موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي.
دا یو ونی مې مشمخ کې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وینځي یو سره کړو دې ما را وختي ما په د افس کې هم دې سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه باندې ما اکشن اخیستې دې آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړې دې هوم ډیپارټمنټ ته هم کړي دي هیلث مې کړي دي نادر ته مې کړي دي موږ دا ډیوټي دي چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کوو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې روستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په بنګور ښار کې د خزو د حقونو په اړه را جوړ شوې غونډه ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په سوات کې په وړوکوالي کې د جنکو د بدولو او د غیرت په نوم د خزو د وجنو پیښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د غیر دولتي ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سوات کې په سلګونو وړې جنکۍ په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې ترڅنګ یو شمیر ښځې د کورونو شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل داجي د غیر د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کیږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سکالي مخ ته راغلي او د دین له وجې د کوم عمرې ودونه چې کوم کیږي په کوم عمر کې چې د جنکو ودونه کیږي نو هغه کیسز د هغه فیګرز تاسو اولې د نو هغه انتهایی تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرون کی جنرل کونسلر ساجده افتخار وای چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي اغه مونږ راوالو اغه مونږ واده کوو اغه یو په صحت باندې ډیر داغه اثر پریزي بل دا چې اغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو اغه د خپل بچی خیال هم نشي ساتلی خپل مخ ته جنوم نشي تیراله اغه ته بو هني مخ ته نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زمونږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوي وکړي شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشوم د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم د 14 کال دی او که څوک دانه کوي نو دا غي جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کم ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کمومره جنکو ودونو او په خزو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني فلا موجود ده دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډرافت جوړ غواړي. وهم اهم خبره کم چې مخکې قانوني دی هغه سوات پاټه ته ایکسټینډ نه دی د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیر خان و. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د خزو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
چاله دی باندې با اسمبلی کې باس کیږي دی باندې مستانی کمیټیانو کې باس کیږي وومن کمیشن چې کم دی مونږ جوړ کړی دی خدا چایلډ میریج سری دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دی کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا اغي میټینګ زوم کیږي خو اغي کتاب بزو پرسنلی ان شاء الله دی کې بزو ضمانه سکیږي زب بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکه وکړې شوې چې د انصاف داوا کوونکې خزو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نکړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د سحر خبرونه واوري دي هم د سر زمونږ د سحر د خبرونه وخت پای تر سي په نورو خبرونه کې به زمونږ ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونه نه خپل کوربا شاهین بونری د اجازه ورکې هر چرته چې خاط آباد او ریډیو
جدا بن شو
من بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو قصو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلین شم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یکل باکڑے ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدا یا قوارم
داستا ترسن بشما
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نچکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی دم لنگانو پرنگ یو سے بلو بے کو
دما شمان
پرنگ لکیو ہار دمینے لگ